مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2014 کال د جنوري 14 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، یو شمیر ریپورټونه هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په کوټه کې نن نه 14 14 سرتیری وژلی دی او 25 نور یې ژوبل کړی دی. پاکستان وایي د هند له پټانکوټ حملې سره په تړاو یې د جیش محمد وسلوالې ډلې ځینې مشکوک کسان د ابتدایي تحقیقاتو لپاره نیولې دي. او ایران وایي د امریکایي سمندري عملې لس نیول شوي کسان یې خوشي کړي دي. تفصیل: نن سهار د کوټې په سیټلایټ ټاون کې د پولیو ډلو کارکونکو او د هغوی د پولیس محافظینو لګاډو سره سین مچاودنه شوې چې په نتیجه کې 14 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې 14 پولیسوالا او یو د ملیشا ځواک سرتېری دي. په پیښه کې د وخت مرجوب لپاره د کوټې د سیویل هسپتال مشر ډاکټر عبدالرحمن مشال ریډیو ته ویل پولیسو ویلی دی دا یو ځانمرګی بریدو. تریکې طالبان پاکستان خراساني ډلې د برید ذمہواری منلې. بلخوا افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په جلال آباد کې له پاکستاني کونسلګرۍ سره نږدې تر ځانمرګي برید وروسته درې وسلوال وژلي دي. د کورنو چارو مرستیال وزیر ایوب سالنګي ویلي چې دغه وسلوال په یو خالي کور کې پټ وو. تر دې مخکې یو ځانمرګي برید کوونکي ځان الوزولې و. د کورنو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي چې له وسلوالو سره په نښته کې اووه افغان سرتېري وژل شوي دي او اووه نور ژوبل دي. دغه نښتې تر څلور ساعته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت والي ویان ویلي چې په پیښه کې درې ولسي وګړي جو بل هم دی. تر اوسه د برید ذمہواری چا نه ده منلې. د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان به خپل پوځ سعودي عرب ته نه لیږي او نه په دې اړه له پاکستان نه څه غوښتنه شوې ده. د سه شنبه په ورځ د پارلمان د بارنو چارو کمیټې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د سعودي په مشرۍ د ترهګرۍ پر ضد د څلور دېرشو هیوادونو ائتلاف غړي دي، خو پاکستان به سعودي یا کوم بل هیواد ته خپل پوځ نه لیږي. سرتاج عزیز ویل د سعودي او ایران په معامله د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سي غونډه به د روانې میاشتې په 14 نیټه کېږي. په دې غونډه کې به پاکستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ کړکیچ داواري لپاره خپل تجویزونه ورکوي. پاکستان وایي د هند پټانکوټ په پوځي اډه برید کې د لاس لرلو په تړاو یې د جیش محمد وسلوالې ډلې ځینې مشکوک کسان د ابتدایي تحقیقاتو په غرض نیولې دي. دا خبره نن په اسلام آباد کې وزیر اعظم نواز شریف وکړه چې په مشرۍ د اعلی چارواکو یوه غونډه وشوه. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د هند پوځي اډه برید په اړه نور تحقیقات هم روان دي او یو تحقیقاتي ډله په دې لړ کې هند ته په لیږلو هم غور روان دي. سرکاري ټي وي زیاتوي چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد دفتر یې بلټول او تړل کیږي. د بلوچستان نیشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې ملکیت ته بلوچستان ته وسپارل شي. د نوې پورس له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه اندېښنې څرګندې کړې او زیاته کړه.
لومړی مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د 46 اربا امریکایي ډالرو پانګونه کوي. په دې کې د بلوچستان څومره برخه ده؟ ځکه چې بې له گوادر او بلوچستان د لار نامکمله ده. د دې پانګونې په بلوچستان کې د لګولو په اړه موږ ته هیڅ کس واضح انځور نه ښیي. دویم، کله چې د لار جوړ شي او کار پیل کړي، نو له دې پیدا کېدونکې ګټه که د گوادر بندر وي، د توانایي له پروژو پیدا کېدونکې پیسې وي یا د لوی لار مالیه وي، په هغه کې به بلوچستان ته څه ورکول کیږي.
نوموړي ویل چې که سم قانون جوړ نه کړل شي، نو د پروژې عملي کېدو په وخت بلوچستان ته د کار کوونکو له ورتګ سره به د سیمې بلوچان په اقلیت وربدل کړل شي. خبرونه له مشال ریډیو ناوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د امریکا لومړیتوب د خپل وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستنۍ کلنې وینا پر مهال ویل داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دي.
pose a direct threat to our people القاعده او داعش دوار زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي، ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولای شي. دوی د انټرنیټ له لارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي.
اوړي د وینا پر محل زیاته کړه دا دروغ دي چې داعش ته نړۍ د یو لوی مذهب اسلام استازیتوب کوي. اوباما ویل چې د امریکا بارنه تګلاره باید پر داعش او القاعده متمرکز شي. د ایران سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې د هیواد اسلامي انقلاب ساتونکو یې لس نیول شوي امریکایان خوشي کړي دي. دغه سمندري عمله ایران او اوبو ته د ورننوتو په سر نیول شوی وه. انقلاب ساتونکو نن په ټي وي خپور شوي بیان کې ویلي دي چې تر بخښنې غوښتو وروسته دغه کسان د خلیج نړیوالو اوبو کې پرېښودل شو. د بیان له مخې بیړه چلونکي لس کسان چې نه یې نارینه او یو پکې ښځه وه له هغې وروسته خوشي شو چې کله ورته جوته شوه هغوی لکس ته ایرانۍ غاړې ته ننوتې. د ساتونکي بحري ځواک مشر ریئر ایډمیرل علی فداوی مخکې ویلو چې ایرانی اوبو ته د امریکای بیړۍ چلونکو ننوتل په نویګیشن نظام کې د تکنیکی ستونزې له امله شوی. بل خو د امریکا بحري ځواک نن ویلي دي چې سمندري عمله خپلې اډې ته رسیدلې او دا چې داسې څه نښې نشته چې دغو بیړۍ چلونکو ته څه قسمه نقصان رسیدلی وي. د ترکیې د دوغان نومي خبري ایجنس ویلي دي امنیتي ادارو په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره په تړاو درې مشکوک روسي وګړي نیولي. د نننني رپورټ تر مخه د بحیره روم د انطالیا ښار پولیسو له هغه ځایه چې دغه کسان پکې میشو د لټون په وخت دستاویزونه او سیډیګانې هم ترلاسه کړي دي. دغه مشکوک کسان په مبینه توګه د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره په رابطه کې وو او ډلې سره لاجستیکي مرسته کوله. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیا او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د چورو په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ پنځه پیسې غسل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ شپېته پیسې او په یو سل شپاړس روپۍ لس پیسې. یو پاونډ په یو سل څلور پنځوس روپۍ اویا پیسې او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ څلوېښت پیسې. د متحده عرب امارات درهم پاته ویش روپۍ پنځوس پیسې پاته ویش روپۍ نوي پیسې. د سعودي عرب ریال پاته ویش روپۍ لس پیسې او پاته ویش روپۍ څلوېښت پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ شپېته پیسې او په یو روپۍ دوه شپېته پیسې. او دوه سوه څلور اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اووه اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پېښور کې وریځې خورې وي او په کوټه او بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم و زیات نه زیات نولس، بنو کې څلور او اتلس، او په کوټه کې به کم نه کم منفی شپږ او زیات نه زیات یوولس ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې باورې نن سهار په کوټه کې په یوې بمی چاودنه کې سوار لس کسان وژل شو دي.
زه د کور را روان وم، بس راغلم چې دلته د پارک ته راورسم، تر پارک چې راتېر شوم جام شو، تر دا جام چې دا واوسېدلم بس تروپ شو، بس بیا په ځان نه خبر شوی.
نن په جلال آباد کې د پاکستان کنسلګری ته سیرما په یو دولتي میلمستون ابرید شوی.
او یو موټر بم چې تقریبا د دې ملمستون او د پاکستان د کنسولګری څخه 500 متر لري وو ساري نو بجو باندې انفجار وکړ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل کلنی زبینا کې اول د مسلمانانو سپکاوی امریکایان ان محفوظ وي.
When politicians insult Muslims whether abroad or our fellow citizens, when a mosque is vandalized or a kid is called names, it doesn't make us safer.
او د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د خپل کورونو دورانولو خلاف احتجاج کوي.
امیر دا نن احتجاج دی، میش حکومت دا میسج ورکوي چې دای دا د امیر دغه کیرینا جوتای وداري. امیر د فوج د جرنل نه غدا غشتنه دو چې نره د مسجد په میر بند دا ظلم بان کو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کوټه کې په بمی چاودنه کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړه وخته ده. د ځای پولیسو په وینا چاودنه نن سهار د خار په سجلا ټاون کې د پولیو ضد ساسکو ورکونکو او د هغوی د پولیسو ساتونکو له ګاډو سره وشو چې په نتیجه کې 14 کسان وژل شوي او د 10 زیات نور ژوبل شوي دي. په وژل شوو کې زیاتره پولیسواله دي. پیښه په داسې وخت وشوه چې نن د کوټې په شمول د بلوچستان په نورو ضلعو کې د پولیو ضد مهم درېمه ورځ ده. تحریک طالبان خراساني ډلې د پیښې پړه منلې. نور حال له کوټې نه خدای نور ناصر راکوي.
د کوټه په سټیلایټ ټاون سیمه کې د جمعرات په سهار په 14 کې 14 امنیتی سرتیری وژل سوي او 25 کسان نور ژوبل سوي دي. تر دې 14 وروسته یې ټول مړي او ټپیان د کوټه سیول روغتون ته راوړل چې هم هلته په دغه 14 کې یو ټپي تنه د سترګو لیدلې حال مشال رادیو ته دا سی ورکړ.
محمود خان زه د کور را روانم بس راغم چې دلته د پارک تر ورس تر دا جام چې دا و او چې د لمباس تروب صبح بیا په ځان نه خبر سوي او بس چې رخصه میا ته سیټ ته و د وساره د پس کې وی وښوم چې را شو واسو نو واسو تر ته ما کاسه یو ما وژخ درد ډیر کې واسو تر لګیا دی له تلش
د بلوچستان صوبې په خوانی د کورونی او چارو وزیر سرفراز بوکټي د پیښې په ځای کې لرسنیو سره په خبرو کې وویل ل لمړنیو پلټونو داسې ښکاری چې همدا ځانمرګ برید او هدف یې پولیس سرتیری وو.
14 معصوم جانې جو ہے وہ لی ہے
په دې برید کې 14 کسان وژل شوی چې دیار لس د پولیسو او یو د ملشا ځواکونو سرتیری دی. صدا وایم چې د وژل شوی یو سرتیرو ویني به حسین نځي او بلوچستان به که خدای کول د سول یکور جوړو او د دې لپاره به لیوی قربانی څخه هم ډډه نکوو. د کوټې د پولیسو ډی آی جی اپریشنز سید امتیاز شاه تر دې ورسته د ټلیفون پر کرشه مشال رادیو ته د دې تایید وکړ چې دا برید ځانمرګي وو او هدف یې پولیس سرتیری وو. بلې خواته د کوټې د سندیمن روغتون مشر ډاکټر عبدالرحمن میاخیل مشال رادیو ته وویل تر 14 ورسته یا یاد روغتون ته 25 ټپیان او 14 مړي راوړي چې په خبره یې په ټپیانو کې د اکثرو حالت شدي.
25 کسان راوړي دي و ډیر سیریس وو چونکه هغه دې موږ انتهایی شوبه نگاهداش جرایم هغه هغه دې ډاکوا وخت وسې دې په واسطه چې ایمیج ته
د کوټې په سټیلایټ ټاون سیمه کې دا ځانمرګي برید په داسې وخت کې سوی چې د پولیسو سرتیری د پولیو کارکونکو لوی ډلې سره د محافظانو په هیڅ ملګری وو چې تر دې برید سمدستي ورسته په کوټه شار کې د پولیو ناروغي ضد کمپاین د څه وخت لپاره وځندول سو خو ورسته بیرته پایل سو. محمد خراسانی چې ځان د پاکستانی وسلوالو طالبانو ویاند بولی رسنیو ته په یو برښنالیک کې د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. خلای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
دا مشال رادیو ده.
نن سهار د جلال آباد خار کې د پاکستان کنسولګری ته سیرما په یو دولتي ملمستون بریټ شوې. چارواکي وايي په دغه بریټ کې اوته نه دولتي سرتیری وجل شوی او اوته نه امنیتی سرتیری او درې ملکی وګړي جوړل دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد ته مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د پاکستان قنسلګری تصویر مې یو تن ځانمرګي ځان ته 14 ورکړی او دوه تن نورې د سپکو او درنو وسلو سره د پاکستان قنسلګری تر څنګ سرکاري ملمستون ته ځان رسولې وو چې د دوه ساعتونو مقاومت وروسته لمنځه یوړل. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې په ځای کې خبري اعلانو ته وویل چې په دغه بریټ کې درې تن ځانمرګي او و تن امنیتی سرتیری وژل شوی دي.
د وطن دشمنانو او غوښتل چې موږ د یو ملمستون چې د دولتي ملمستونو هغه باندې برید وکي او یو موټر بم چې تقریبا د دې ملمستون او د پاکستان د کنسولګری څخه 500 متر لري وو ساري نو بجو باندې انفجار وکړي چې په انفجار کې موږ درې نفره ملي پولیس شهیدان شوي دي. جامن د دوی درې نفره هم ځانمرګي وو هم وسلوال وو. دا درې سره لمنځ تللی دي او زموږ امنیتي ځواکونه ونه پر شهیدان شوی دي او زموږ ونه پر زخمیان دي. په دې کې درې نفر ملکی نفر هم زخمیان شوی دي.
جنرال شیرزاد د دې پښتنې په جواب کې چې د بریګورو هدف سو او یادا چې د پاکستان د قنسلګری مامورینو ته ځان رسیدلې او کسنګ وویل
د پاکستان قنسلګری ته هیڅ صدمنه در رسیدلې او دا زموږ یو دولتي ملمستونو چې په دین نه وتیلو بل اخره ممکن هدف یې دا و چې د پاکستان قنسلګری ورسی هغه تم څه صدمه ورسی خو لیل او الحمد موږ امنیتی ځواکونه په ډیر میړانه او همت د پاکستان کنسولګری ټول کارکونکو ټول مامورین ژغورل دي. هغه ته هیڅ نو صدمه نه رسیدلې.
د دغه بریډ مسولیت تر دې د کومي وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې داعش او القاعده اوس هم امریکایانو ته خطر پیښوي، خو د امریکا ژمنتیا ته په کتو سره به داعش تر دوی وړاندې تیرو شوو دراګرو نه درس واخلي او انجام به یې د اسامه بن لادن غونت وي. ولسمشر اوباما دا څرګندونې کام ته په خپل وروستۍ کلنۍ وینا کې وکړې. نوموړي د وینا په وخت وویل په نړۍ کې چې هر یو نړیواله پیښه رامنځته کیږي، نو د نړۍ خلک چین یا روس ته د لارښودو په حیث نه ګوري، بلکې دوی پر امریکا غږ کوي. اوباما په خپل وینا کې په هیواد کې پر اقتصادي پرمختګ سربیره په یو شمېر نورو داخلي موضوعاتو هم خبرې وکړې. احمد شاه ازمینه تفصیل ورو.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن د کانګریس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستۍ کلنۍ وینا پر مهال وویل چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي د داعش او القاعدې په اړه وویل چې اوس هم د امریکایانو لپاره خطر ایجابوي. القاعده او داعش دواړه زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي، ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نورو انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډېر لوی زیان رسولای شي. دوی د انټرنیټ له لارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي. نوموړي د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا دروغ دي چې داعش د نړۍ د یو لوی مذهب استازیتوب کوي. د زیاته کړه موږ باید دوی په هغه نامه یاد کړو چې دوی دي، یعنی قاتلان او متعصبین چې باید په نشه کړل سي او له منځه یوړل سي. اوباما زیاته کړه چې د امریکا بهرنی تګلاره باید پر داعش او القاعده متمرکز سي. زموږ بهرنی تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسي درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتي په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغه کې ځینې سیمې کېدای سي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي. نور د نژادي کړکیچ او قحط ښکار کېدلای سي چې د کډوالو نوې څپه به وزېږوي. خو نړۍ به د دغو ستونزو د حل لپاره زموږ پر لور ګوري. نوموړي زیاته کړې چې په همدې تړاو د تیر یو کال راهیسې د داعش د مالي سرچینو د بندولو، د دوی د پلانونو شنډولو، د ترهګرو جنګیالیو ورتګ درولو او د دوی د ورانکاري مفکورې د له منځه وړلو لپاره امریکا د تر شپېتو زیاتو هیوادونو ائتلاف مشري په غاړه لري. پر دې سربېره ولسمشر اوباما د وینا پر مهال په ځینو داخلي موضوعاتو هم خبرې وکړې چې وایي هم د امریکا د اقتصادي پرمختګ په اړه. نوموړي وویل چې امریکا اوس مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او زیات پایښتي اقتصاد لري او په تاریخ کې په شخصي څانګه کې د دندو پیدا کولو د اوږده بهیر په منځ کې ولاړ ده. د زیاته کړ چې تر 40 میلیونه زیاتو دندو په پیدا کولو سره د بیکاری کچه نیمه تر راټیټه شوې ده.
دا د امریکای ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په هیڅ اخیری کلنی سوینا و. په دغه وینا کې هغه په ملکی مسلو پر مختګونو سره سره په ځینو نړیوالو مسلو هم خبرې وکړې. د هغه د وینا د مهمو خبرو په اړه د ګل ایاس نه تفصیل ورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد اقتصادي او فوزي پیاوړتیا ستاینه کړې، خو خبرداري هم ورکړې د امریکا لپاره د نړۍ پولیس جوړېدل به خطرناک وي چې له دې سره د نړۍ نظم بدلی دی شي. ولسمشر اوباما د امریکا د پارلمان ګډې غونډې یعنی سټیټ آف یونین ته د نهې په ورځ په خپله وینا کې پر هغو موضوعاتو خبرې وکړې چې پر ډېر بحثونه کېدل. ولسمشر اوباما د خپل پخواني سیال جارج دبلیو بوش په شان ډېر زیک او غیر رسمي انداز کې د امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بریا وړاندې کړې. ولسمشر اوباما وویل کچرې د امریکا او یا د هغه د ژمنو په اړه چاته شک وي، نو دا دې وګوري چې انصاف شوی او اسامه بن لادن نه دي تپوس وکړي. ولسمشر زیاته کړه کچرې ترهګر د امریکایانو پسې ځي، نو دوی به هغوی پسې ورځي، که څه هم په دې کې به وخت لګي خو د دوی یاداشت مضبوط دی. دا د ولسمشر اوباما کانګرس یعنی د ایوان نمائندگانو او سینټ ګډې غونډې ته د خپل مودي اخري وینا وه چې پکې ولسمشر ته یو موقع وه چې پر هغوی د تنقیدونو جواب ورکړي. ولسمشر په خپل وینا کې چې 50 منټو پورې جاری و زیاتره خبرې د کورونې پالیسۍ په اړه وي. ولسمشر په وینا کې د امریکا اقتصادي پیاوړتیا وستایل او ویل چې په تیرو دوو کلونو کې یې 14 میلیون خلکو ته د روزګار موقع برابر کړي او صنعتونو او په ځانګړې توګه د ګاډو صنعت د پام وړ پرمختګ کړي. اوباما ویل هغه څوک چې دا غنی د امریکا اقتصاد زوال لورته تللی هغه په خیالي نړۍ کې اوسېږي. ولسمشر اوباما په خپل وینا کې د حق تنقیدونو او بیانونو جواب هم ورکړ چې په نوموړي کېدل. ولسمشر په خپل وینا کې د نورو ولسی او سیاسي خبرو تر باندې زور راوړ او ویل چې جمهوریت تر هغه پورې پرمختګ نشي کولی تر څو د حق خلکو احترام ونه کړل شي چې تاسو سره اختلاف لري او یا دا وګڼل شي چې سیاسي مخالفین د وطن سره مینه نه لري. ښاغلی اوباما ویل د خپل ولسمشر په موده کې په ځینو خبرو افسوس کوي چې د ګوندونو ترمنځ د تلخی او بدګماني د ختمېدو پرځای زیاتې شوې. د امریکا د نوي ولسمشر لپاره لاسو میاشتو رئیسی کمپاین روان دی او په راتلونکي میاشت کې به په آیو او نیو هیمپشایر کې ووټران په رسمي توګه د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند کاندیدان ټاکي. د امریکا ولسمشر ټاکنې به د نومبر په 8 نیټه کېږي او نوی ولسمشر به د 2018 کال د جنوري په میاشت کې سوګند پورته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر د پارلمان د خارجه امور کمیټې ته د غونډې په وخت ویلي چې پاکستان به خپل پاو سعودي عرب ته نه لیږي او نه سعودي عرب د لړکی د پاکستان نه غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان نورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سردار جسیس ویلي دي چې پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ خلاف جوړ کړی شوی د څلور دیش رکنی اتحاد برخه ده، خو پاکستان به سعودي عرب یا یو بل ملک خپل ځمکني پوځ نه لیږي. سردار جسیس د قومي اسمبلی خارجه امور کمیټې ته وویل چې سعودي عرب سره د ترهګرۍ خاتمې لپاره تربیت، تکنیکی کومک او د معلوماتو تبادله به کیږي. د خارجه چارو مشیر زیاته کړه چې پاکستان به د سعودي عرب او د ایران ترمنځ کړکیچ کمولو لپاره خپل کردار لوبوي. د خارجه چارو مشیر وویل چې د سعودي عرب او ایران په معاملې د اسلامي ملکونو د OIC غونډه په 14 جنوري کېږي او پاکستان به د سعودي عرب او ایران ترمنځ کړکیچ کمولو لپاره خپل تجهیزونه په دې غونډه کې وړاندې کوي. بل خو د قومي اسمبلی د خارجه امورو د کمیټې مشر اویس احمد خان لغاری مطبوعاتو ته وویل چې د ایران او د سعودي عرب د کړکیچ د هوارولو لپاره کوششونه روان دي. اویس احمد خان لغاری په وینا چې د وزیر اعظم د مشیر لخوا د غونډې په اړه ورکړی شوی بریفینګ نه ادوی مطمئنه دي. بل خو د دې غونډې نه پس پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دي چې سعودي عرب د پاکستان نږدې ملګری دی او پاکستان د دې خبرې توصیق کوي چې د سعودي عرب علاقائي سلمیت په صورت کې به سخر دی عمل خای. خبر پاڼه وایي چې سعودي عرب سره کومک او د عرب ملکونو په اتحاد کې د حل وسلو په اړه پراتونکو غونډو کې به فیصله کیږي. د سیاسي چارو کارپوس علي محمد وایي چې دا د پاکستان لاړه یو ښه قدم اوچت کړی شوی دی.
دا یو خطرناک قدم دی ځکه چې دا چې وسخاري چې تر اوسه پورې پاکستان چې وکم بلایندلی بعض ملکونو طرف ته جوکاو هغه اوس یو ریشنل تھری تھینکینګ د وژنه په اړه کې لږ فرق را روان دی. د میډل ایست پرابلم دا سیده چې هغه تک پاکستان ورننوزی او د پارټي سره شي نو هغه بیا راوتل بورته ګراني د توس خلک وایي چې دا د عرب او د فارس یو ځله مسله ده.
یاد دی چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا حکومت نه غوښتنه شوه چې د عرب ملکونو اتحاد او سعودي عرب او ایران کړکیچ په اړه د پارلمان ته بریفینګ ورکړي شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی وفاقي حکومت وایي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان د چین پاکستان اقتصادي راهداري په غربي سړک د صنعتي زونونو جوړولو لپاره 12 ممکنه ځایونه په ګوته شوې دي چې پکې اوه په خیبر پختونخوا او 15 په بلوچستان کې دي. بلخوا مخالفي ډلې وایي تر هغه به مطمئن نشي چې تر څو حکومت پر دغه کار نوي پیل کړي. نور تفصيل د احمد الله نه.
د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د خیبر پختونخوا لخوا کم وو ممکنه زیان په نخښه کړی شوی دی. په هغه کې مانسهره کې ماربل اینڈ گرینائټ انډستریل سټیټ په M1 کرنل شیرخان انټرچینج انډستریل سټیټ د هتار انډستریل سټیټ غزونه غازی هتار ایولسم کې انډستریل سټیټ ڈی آی خان انډستریل سټیټ د کوهات او کارک په پوله انډستریل سټیټ او په بنو کې انډستریل او اقتصادي زون شامل دي. په بیان کې زیاته کړی شوی دا چې د بلوچستان لخوا چې کم 15 ممکنه زیانونه خو لشیوی دی په هغه کې تربت انډستریل اینڈ ٹریڈنگ سٹیټ انډستریل سٹیټ خوزدار د کوټس رنځ دی دشت انډستریل سٹیټ زونز بلوچستان انډستریل سٹیټ او قلعه سیف الله جوب او لورالای ترمنځ یو سنتی زون شامل دی. بلخو د عوامي نشتل ګن ترجمان زید خان وایي چې د حکومت لخوا اقتصادي زونونه اعلانول یو خګام دی خو تر هغه وخت به مطمئن نشي چې تر څو پری حکومت کار شروع نکړي.
منګ و تاغه ورزم وایي چې تاسو سی سی آی میټینګ پدې راوړل په کاده چې وسم ډېر کوزیشن وکړي سی سی آی میټینګ را وړو پای کې دا خبر وو کی آیا دا کله به شروع کوي.
د ذکر دا چې د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال 13 اونۍ د پیښور دورې پر مهال خبری غونډه ته ویلی وو چې په اړومبۍ مرحله کې به د سړکونو او بجلی منصوبه سر تر رسول شي او تر دې دمه د صنعتي زونونو لپاره د ځایونو انتخاب نه دی کړی شوی او د دې زونونو انتخاب به د څلور وڼو صوبو سره د مشورې وروسته کولای شي. خو د جمعیت علما اسلام فی ډلې سینیټر حافظ حمدالله وایي
واضح خدا او چې د ټولو د مخه به مغربي روټ مکمل کیږي، لیکن مرصدا معلومه ده چې شرقي روټ د تکمیل وخت روان دي او د بلوچستان او د ډیر اسماعیل خان په حواله چې کوم خیبر پښتونخوا مغربي روټ کې هلته یو قسم کار هم نشته. دویمه خبره دا ده چې صنعتي زون په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې جوړي، لیکن سوال دا دی چې صنعتي زون هلته جوړ شي چیری کوریډور یا آزاد کوریډور مغربي روټ کې شرقي دي. تر اوسه پورې دا خبره سپین نه ده.
د مسلم لیگ نون سیکرټری جنرال سینیټر اقبال ظفر جګړه د تیر اتوار په ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سیاسي ګوندونو اندېښنې په خپل ځای خو حکومت په غربي سړک کار پیل کړی دی.
مغربي روټ هغه څه دا کړی دا او هغه کې صرف مسنګ لینک دی 600 میل هغه کار هم شروع شوی دی. هغه تقریبا وایي چې فلنګ هم کمپلیټ شو. هغه دغه نه ورکول کېږي خلک یې اکسپټ
یاد دی چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر شی جنګ پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ټول سینټ کمیټې یو وار بیا د فاټا اصلاحاتو په حواله په غونډه کې جوړ شو سفارشاتو کې ویلي چې قبایلي سیمې د یاخو په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي یا د ورلځان له د صوبې حیثیت ورکړی شي. دا چې په دې اړه د قبایلي سیمو سیډونکو سوایي تفصیل د سراج ظهیر نه.
اسلام آباد کې د نهې په مازیګر د چیرمن میارا زارابانی په مشرۍ کې د ټول سینټ د سینټرانو په غونډه کې د وکیلانو، پخوانی ججانو او د سینټرانو لخوا د فاټا د آئینی حیثیت بدلون په اړه تجویزونه وړاندې کړي شول. په دې موخه سینټر میارا زارابانی وی چې په فاټا کې آئین آرټیکل 238 یو ظالم او جابر شک دی. د غرنګ پخوانی جج میا اجمل اویل چې په فوري توګه دی په قبایلي سیمو کې ایف سی آر ختم کړي شي نو لام لبې ډېر ستونزې هوارې شي. غونډې دوران د سفران پخوانی سیکرټری حبیب الله خټک وی چې باید په قبایلی سیمو کې لومړی بلدیاتی ټول ټاکنې اعلان شي او تر دا هغه وخت پورې دی یو کونسل جوړ کړی شي. خو له دې وروسته د ټولو سینیټرانو او نورو ګډونوالو له تجویزونو پس د سینټ چیرمن میار زرابانی په سفارشاتو کې وویل چې باید حکومت دی یا فاټا ځان له صوبه جوړ کړي او یا د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د یادې کمیټې غړي او د فاټا نه سینیټر سجاد توري نو پوښتل نو هغه وی
دو ته جویز راغله چې یاد اب کې پی کې کې شامل کی یاد ځان د صبح جوړ کی. خو موږ خپل سوچ دا ده چې فاټا ځان د صبح جوړول لپاره ډیر زیات مهنت به لګیږي او ډیر زیات لنګ تی بارډر ده. نو موږ خپل دا سوچ دا چې دا کې پی کې سره کا شامل شي یا پروینشل ټرایبل ایریا د جوړ شي نو دا به ډیر خي.
مشل ریډیو چې کله په دې اړه د قبایلی چارو تزیه کار او پخوانی د فاټا لپاره د میډیا ډایرکټر جنرال شاه زمان نو پختل نو هغه وی چې فاټا د ټول پاکستان نه شاته پاتې سیمه ده. بای چې لومړی حکومت د دې لپاره یو معاشي پیکج اعلان کړی
پاټا په خیبر پختونخوا کې زمشي چونکی دا یو بیکورډ ایریا ده. نو لکه څنګه چې د بلوچستان لپاره سپیشل حقوق او سپیشل پیکجز جوړ شوی دی او جوړیږي دا شانتي سپیشل پیکجز به دوی لم پکاري په طریقه دا چې د سچ په ماده د رستو پاتې کې دوه سزا ملو شي چې دا په د ترخه په صورت کې ملو شي.
یاد دي چې د دې پترس کې د هزارې نه د قومي اسمبلی غړي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف لرسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د فاټا لپاره حکومتي اصلاحاتي کمیټې د فاټا د صوبې جوړولو سفارشات کوي نو لومړی به هزارې ته د ځان له صوبې حیثیت ورکوي او د په وینا چې د لړکی بدوی نن د شورو په ورځ د هزارې د سینیټرانو او د قومي اسمبلی د غړو په ملګرتیا د یادې کمیټې سره لیدو کاته کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. شمالي وزیرستان آل پارٹی سیاسي اتحاد بنو کې لاریون کړي او د حکومت نه غوښتي چې د دوی د بازارونو دورانولو نو ورسته دي اوست دوی کورونه نه ورانوي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
شمالي
شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد بنو کے لاریون وکڑ مظاہرے پر محال دوی تور و لگاو چسیما کے کورونا د سامانوں ڈک پری خودلی چدا دوی پوینا نند دوی بازاروں نو ورانا ولو پس د دوی کورونا ہم ورانی گی
چچا کیری ندی اغا دی سودو کیجی اغا خرچی جی ار اڑل سی امیر دا نن احتجاج دای میجا کو ماتا دا میسج ور کوی چ دای دا دی میر دغه کیری نا جوتای و داری امیر د فوج د جرنل نا غدا غشتنا دو چ نرا د مسجد پ میر بند دا ظلم بان کو
د پاکستان تر کی انصاف شمالی وزیرستان جنرل سیکریٹری ہوں پر وقت خطک صاحب مس ترقی میں و
شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد مشران وویل روانے میاشتے پا تلاسما او نونسما نیٹا با پیخور پریس کلب مخیتا دو ورزانے ناستا کوی او دا دوی پوینا که دا دوی سامانونو خرسول بند نشی او غختنه یه و نمانل شی نو پسخت و احتجاجونو با لاس پوری کری. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا ماخام پینزنی می بجیشی بیدی لند خبرونا دا ملیحا میرزاده ناورو.
نن سهار د کوټه په سټلایټ ټاون کې د پولیو ډلو کارکونکو او د غوی د پولیس محافظینو لګاډو سره سیرما چاو د نو شو چې د چارواکو په خبره پکې سوال لسرتي وژل شوی او 25 نور جوړبل دي. پولیس وایي چې دا یو ځانمرګي برید وو. طریقې طالبان پاکستان خراساني ډلې د برید ذمہواری منلې ده. بلخوا افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په جلال آباد کې له پاکستانی کونسلګر سره نږدې تر ځانمرګي برید وروسته دوه وسوال وژلې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه وسوال په یو خالي کور کې پټ وو. تر هغې مخکې یو ځانمرګي برید کوونکی ځان وزارت په خبره له وسلواد سره په نخته کې وو افغان سرتیری وژل شوی او وو نور شوبل دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ټویټر باندې د برید ذمہواری منلې. د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان بخپل پوه سعودي عرب ته نه لیږي او نه په دې اړه له پاکستان څخه غوښتنه شوې. دا خبره نوموړي د سه شنبې په ورځ پارلمان د بارنو چارو کمیټې غونډې ته د وینا په وخت وکړه. پاکستان وایي د هند د پټانکوټ پوځي اډې برید سره په تړاو د جیش محمد وسلوالې ډلې ځینې مشکوک کسان یې د ابتدایي تحقیقاتو په غرض ولیدی. دا خبره نن په اسلام آباد کې وزیر اعظم نواز شریف وکړه چې په مشرۍ د اعلی چارواکو یو غونډه وشوه. د بلوچستان نشه پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي. د نای پورز مشال ریډیو سره ځانګړي مرکه کې نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستنۍ کلنۍ وینا پر مهال وویل داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دی. او د ایران سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې د هیواد اسلامي انقلاب ساتونکو لس نیول شوي امریکایان خوشي کړي. دغه سمندري عمله ایراني اوبو ته د ورننوتو په سر نیول شوی وه. انقلاب ساتونکو نن په ټي وي خوشي وی بیان کې ویلي چې تر بخښنې وخت وروسته د کسان د خلیج نړیوالو اوبو کې پرېښودل شو.
او اوس هم د کورنۍ ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
وحدت ورځپاڼې خپله اداریه په اسلام آباد کې شوي څلور ملکی غونډې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې غونډې ته خپله وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د دې غونډې مقصد د جوړجاړۍ عمل کې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستل دي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې امن په خپله د پاکستان د سلامتۍ لپاره ضروري دی او هم د دې مقصد لپاره تیر کال د جولای میاشت کې پاکستان د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په تیرو څوارلس کلونو کې په لومړي ځل نیغ په نیغه مذاکراتو ترسره کولو کې مهم کردار ادا کړی وو. خو له بده مرغه د طالبانو مشر ملا عمر د مرګ خبر وروسته دغه خبرې وزنډېدلې. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او دغه هیواد کې د داعش لپاره د گنجائش ختمولو په غرض د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن د زنډېدلو خبرو اترو بیا پیل کول مهم دي. خو د دې لپاره سازګار ماحول ته اړتیا ده او سازګار ماحول په هغه صورت کې رامنځته کېدای شي چې دواړه خواوې د مذاکراتو کامیابۍ په خاطر د وړاندې څخه رقم شرطونه کې نږدي او جګړه ځپلي هیواد کې د امن لپاره د مذاکراتو عمل په مخلصانه توګه مخ په وړاندې بوزي. انګریزي ژبې ورسپانې ډان هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وړومبۍ څلور اړخیزې غونډې وروستو په جاري شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې څلور واړو ملکونو د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو په ضرورت زور راوړو. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې امن د مذاکراتو د لارې راتللی شي او په کار ده چې مذاکراتي عمل ته دوام ورکړی شي. ورسپانه لیکي چې د څلور واړو ملکونو لپاره پکار دي چې د جګړې د بیا شروع کېدو نه وړاندې امنیت وزه ټینګ کړي، ځکه چې که د تیر کال په شان بیا یو ځل دا مذاکرات وځنډېدل نو ورسره په افغانستان کې حالات نور هم خرابېدای شي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې په نړۍ کې هغه ملکونه خپل وجود قائم ساتلی شي چې د چا اقتصادي حیثیت مضبوط او مستحکم وي، او بیا د داسې ملکونو لپاره د ښه اقتصادي حالاتو طرف ته تلل نور هم لازمي وي چې له ترهګرۍ ځپلي وي. ورسپانه لیکي که وکتل شي نو له ډېرې مودې راهسې پاکستان د ترهګرۍ سره مخ دی او د دې په وجه یې معیشت ته ډېر نقصان رسیدلی دی. نو په داسې حالاتو کې چې چین په پاکستان کې سرمایه کاري کول غواړي او د دې مقصد لپاره یې د دنیا تر ټولو لویه منصوبه پاک چین اقتصادي راهداري اعلان کړې ده چې له کبله یې د پاکستان اقتصادي حالات بدلېدلی شي، نو په کار ده چې دا لانجمنه جوړه نه کړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې له دې منصوبې به د پاکستان د غریب ولس غریبي ختمه شي، نو باید چې دا د سیاست په وجه باندې شاته پاتې نه شي. همدا یوه منصوبه ده چې د پاکستان اقتصاد مخ په ترقۍ بوتللی شي او د غریب ولس په ژوند کې انقلاب راوستی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي پاکستان وایي دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خنډونه لرې کړل شي او له هغې وروسته د مخکې تلو لپاره یوه واضحه کړنلاره وټاکل شي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي د سعودي ایران شخړې اثرات په ډیرو ځایونو کې تر سترګو کیږي، ځکه چې له وړاندې په یو شمېر هیوادونو کې سعودي او ایران په غیر مستقل ډول د یو بل ملاتړي ځپي. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار عالم مومن ناورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د شپږو میاشتو ځنډ وروسته د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون په یوه ناسته کې پر دې خبرې وکړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر کومه حده ممکن دي. لکلنه چې د سولې لپاره هلې ځلې شروع شوي نو تر اوسه په هغو کې د ګل ورځې څلور اړخیزه ناسته تر ټولو منظمه او مهمه وه. د اسلام آباد وروستۍ غونډه پر داسې وخت ترسره شوه چې تیر کال د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د سولې خبرې وځنډېدې. د پاکستان حکومت وایي د وروستیو مذاکراتو هدف یو داسې ماحول برابرول دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ د سولې خبرې وشي. د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار ستاد عزیز وایي دا ډیره مهمه ده چې د موجوده فرصتونو سمه او حقیقي څیړنه وشي، د سولې په پروسه کې خنډونه لرې کړل شي او له هغې وروسته د مخکې تلو لپاره یو واضحه کړنلاره وټاکل شي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي د سعودي ایران شخړې اثرات په ډېرو ځایونو کې تر سترګو کیږي، ځکه چې له وړاندې په یمن، شام، بحرین او د سعودي عرب په شیا اکثریتي صوبه کې سعودي او ایران په غیر مستقل ډول د یو بل ملاتړي وسلوال، مشاور او سرتیري وجني. دا جګړه په خورېدو او زیاتېدو ده او کېدای شي چې ډېر زر د دواړو هیوادونو ترمنځ نیغ په نیغه د شخړې سبب شي. کېدای شي چې د ریاض او تهران ترمنځ روانه شخړه په نورو هیوادونو کې د دوی په نیابتي یا پراکسي جګړو هم بدل شي. په تیر وختونو کې ایران او سعودي عرب په مختلفو جنګونو کې یو بل ته د پراکسي جګړو د لارې لوی تاوان رسولی. اوس داسې ښکاري چې ایران په یمن کې خپلو شیا حوثي یاغیانو ته هغه میزایلې ورکړي دي کومې چې د سعودي عرب په مشرۍ د یمن په روانه جګړه کې د عرب اماراتو په جنگي جازونو د یو شمېر بریدونو لپاره کارول شوي دي. حوثي یاغیانو په ایراني میزایلو سره د سعودي عرب په پوسته لوی تاوان رسولی او هغه ټینګونه یې ورله هم تباه کړي کوم چې امریکا ورکړي وو. د غراس په عراق کې هم د ایران ملاتړ ملیشیا ته د ایران لخوا یو شمېر مرستې ورکول کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران انقلاب ساتونکو د امریکا د بهري ځواک هغه لاسګړی خوشی کړی دی چې د امریکایي چارواکو په وینا د جنوري په 12مه یې د کویت او بحرین ترمنځ په سمندر کې د سفر په وخت رابطه پرې شوې و. امریکایي چارواکي وایي داسې هیڅ نښې نشته چې د امریکا د بهري ځواک عملیې ته کوم زیان رسیدلی وي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د ایران سرکاري ټلویزیون د رپورټ تر مخه د ایران انقلاب ساتونکو دا غلس امریکایي بحري پوز کارکونکو خوشی کړی دي چې د ایران سمندري حدود ته داخلي دورست نیول شوی وو. د جنوري په 14مه د ایران انقلاب ساتونکو لخوا په ټلویزیون یو خبر شوی بیان کې ویل شوی دي چې دغه امریکایي سرتیری د مافیا غختو وروسته خوشی کړل شوی دي. د ایران انقلاب ساتونکو وایي په کشتیانو کې سپاره کسان چې پکې نه سړی او یو ښځه لاغې وروسته خوشی کړل شو. کله چې دا پریکړه وشوه چې د ایران او بوتا کستن نه دی داخل شوی. د ایران د انقلاب ساتونکو یو کمانډان علی فداوی د دین وړاندې ویلو چې د ایران او بوتا امریکایي کشتیانی او کارکونکو د کومې مسالې لبچې او د لارې روکېدو لبچې داخل شوی وو. لدی وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلو چې ایران د امریکایي پوز دوه کشتیانی سره د لسو بحري ځواک د غړو نیولې دي او ورته ویل شوی چې ډیر سر بعد د کشتیانو دغه عمله واپس کړل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان د پیټر کوک ویلو د امریکایي ځواکونو کشتیانی د جنوري په 12مه د کویت او بحرین ترمنځ روانې وي چې ورسره د امریکایي چارواکو رابطه پرې شوه. مقاله لیکي د پیښې له هغه ساته مخکې ځینې پښتنې راپورته کړي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما به د کانګرس ګډې غونډې ته خپل کلنې وینا کوله.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پ اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پ اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د برتانی فائنانشل ټایمز ورسپانې د پاکستان او چین پر پراخیدونکو پوځي اړیکو رپورت خپور کړي. ورسپانه لیکي چې د پوځي سازمان په برخه کې اسلام آباد د بیجنګ تر ټولو لوی خریدار دی. تفصیل له عبدالحی کاکړ ناورو.
فائنانشل ټایمز ورسپانه د پاکستان بهرنی چارو وزارت یو چارواکي چې نوم شودلو زخه ډډه کړي له قوله وایي امریکا اسلام آباد ته په تیرو 15 کلونو کې اربونه ډالره او دا رنګ د اف سپارس الوتکو په شان پوځي سازمان ور کړی دی. خو د پوینا واشنگټن پاکستان ته د ډرون الوتکو لور کولو تل انکار کړی. د ورسپانې پوینا پاکستان تیر کال اکتوبر په میاشت کې د خپل یو جوړسبي ډرون الوتکې د برید داوا وکړه. د ورسپانې پوینا کسم پاکستان لدی انکار کوي چې ګواکې د ډرون په جوړولو کې ورسره چین مرسته کړي. البته د غربي هیوادونو چارواکي په دې خبره قانع نه دي. دا ځکه چې د بیجنګ او اسلام آباد ترمنځ په تیزی سره پوځي اړیکې په پراخېدو دي. فائنانشل ټایمز وایي د پاکستان د دفاعي سازو سامان د تولید وزیر رانا تنویر حسین دا تصدیق وکړی چې چین به پر پاکستان اته ابدوس یا اوبتل خرڅوي. نوموړي ویل په دې کې به څلور په چین او څلور په پاکستان کې جوړ شي. د غربي هیوادونو کارپوهان وایي پاکستان په دې تکل کې دی چې د جنگي سازو سامان په برخه کې پر بیجنګ خپل تکیه زیاته کړي. دا ځکه چې له مالی پلوه ورباندې سخت شرطونه نه ایښول کېږي او بل داسې بیجنګ به جنگي سازو سامان په تیزی سره اسری کړی. فائنانشل ټایمز د سویډن میشتي وی ادارې سپری د یو رپورت حواله ورکوي چې وایي په تیرو 15 کلونو کې چین د وسلو په درآمد کې 133% زیاتوالی کړی دی او اوس د روس او امریکا وروسته د نړۍ دریم لوی هیواد دی چې وسله خرڅوي. د رپورت لمخې د چین تر ټولو لوی خریدار یا رانیونکی پاکستان دی چې د بیجنګ د وسلو پلورلو 133% یوازې اسلام آباد رانیسي.
تاسو مشال ریډیو توغی د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پروژې په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او وایي په دې لړ کې پیدا شوې ستونزې یوازې په هغه صورت کې هواري دي شي چې د پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي. له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې منګل اندېښنه وښوده چې قسم قانون جوړ نکړل شي نو د پروژې عملي کېدو پر وخت بلوچستان ته د کارکونکو لورتک سره به د سیمې بلوچستان په اقلیت ور بدل شي. تفصیل د پامیر ساحل پر رپورت کې.
د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل وایي د چین پاکستان اقتصادي لار مسالې هواري یوازې په هغه صورت کې ممکن دی چې د دې پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي. نوموړي له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل بلوچستان د هغه پرمختګ خلاف دی چې لکبله یې د بلوچستان راتلونکي تیار کیږي. د ویل د چین پاکستان اقتصادي لار درې مرحلې لري چې بیلابیل اندېښنې او پوښتنې یې زیږولې دي. د وایي لومړی مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د شپږ څلوېښت اربا امریکایي ډالرو پانګونه کوي. په دې کې د بلوچستان څومره برخه ده؟ ځکه چې بې له ګوادر او بلوچستانه دا لار نامکمله ده. د دې پانګونې په بلوچستان کې د لګولو په اړه موږ ته هیڅ کس واضح انځور نه ښیي. دویم، کله چې دا لار جوړه شي او کار پیل کړي، نو له دې پیدا کېدونکې ګټه که د ګوادر بندر وي، د توانایي له پروژو پیدا کېدونکو پیسې وي یا د لویې لار مالیه وي، په هغې کې به بلوچستان ته څه ورکول کېږي. دریم، حکومت له اوسه وایي چې په بلوچستان کې مسلکي کارکوونکي نشته، نو د دې پروژې له بشپړېدو سره به چې بلوچستان ته د کارکوونکو او کارګرانو ورتګ سلسله پیل شي، نو که دا قانون سازي ونه شي چې له بهره بلوچستان ته تلونکو خلکو ته به د ووټ ورکولو حق نه وي او د بلوچستان شناختي کارډ به نشي جوړولی، نو د بلوچستان اصلي اوسیدونکي به په اقلیت وربدل کړل شي. اختر منګل ویل وار له مخه د ګوادر اوسیدونکي او کب نیونکي یا ماهیګیران له سمندرګي 15 کیلومتره لرې ځایونو ته د منتقلولو هڅې روانې دي او د ګوادر ښار خلکو ته بیل شناختي کارډونه جوړول کیږي. د وایي د ګوادر ښار اوسیدونکو ته د نویو شناختي کارډونو جوړولو ویل شوي دي. د دې معنی دا ده چې د ګوادر ښار له اوسیدونکو پرته هغې سیمې ته د بلوچستان نورو برخو خلک نشي ورداخلېدی. له دې سره د ګوادر پر پوله شاوخوا 1650 امنیتي پوستې جوړول کیږي او ورسره د تالاشۍ نوی نظام لګول شوی دی چې ښار ته د هر داخلېدونکي کس تالاشي ورباندې اخیستل کیږي. سردار اختر منګل زیاته کړه چې په بلوچستان کې د بیلتون پالۍ وسلوال تحریک پیلېدو لامل دا دی چې د پاکستان واکدارانو د هغې سیمې اوسیدونکي پر خپلې خاورې او وسایلو له واک او اختیار لرلو بې برخې ساتلي دي. د منګل څرګندونو او اندېښنو په اړه مو په بیا بیا د پاکستان وفاقي حکومت له ویان سره د رابطې هڅه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانېدو. البته په تېرو وختونو کې د پاکستان مسلم لیګ نون په مشرۍ جوړ وفاقي حکومت دا تورونه رد کړي چې ګواکې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې پنجاب ته اړولې، یا پښتونخوا او بلوچستان به د دې لار له ګټو بې برخې ساتي او یا امتیازي چلند ورسره کوي. د پاکستان حکومت زیاتوي چې تیر کال د مې پر 28مه په شوې ټول ګوندیزه غونډه کې پر خپلې هغې ژمنې ولاړ دی چې د اقتصادي لار غربي برخه به لومړی بشپړوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ګومل یونیورسټي د کونکو نن په یو احتجاج کې د یونیورسټي د وایس چانسلر نه غوښتنه کړې ده چې د دوی پوهنتون دې زر تر زره پرانیستل شي. دوی وایي نن یې پرچه وه کومه چې د یونیورسټي د بندېدو له وجې ونه شوه. نور تفصیل د سیلاب محسود نه.
د یونیورسټي د بندش وا جسوا او طالبانو یې د بیا خلاصولو ولې غوښتنه کوله. په دغه بریکشه په احتجاج لګیا ځنې طالبان مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
مونږ نعمت الله ده د ګومل یونیورسټي د ټرایب سټوډنټ ارګنایزیشن صدر یو. دا نن احتجاج دغه پر د ګومل یونیورسټي وای چانسلر چې د دوی ډایرکټر پرنسپل په سر باندې پیرا یونیورسټي بند کړی دو. نو د مې احتجاج تر هغه پر جاری وي چې څو پر د وشاسر د یونیورسټي د اوپن کول اعلان وی کړای.
صدام حسین شیرانی د ګومل پونتون د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ سټوډنټ دغه وی سي په دا خبره سخت مزاحمت کوم چې مو سټوډنټان د خپل بنیادی رائټس نه راکړي او بلکې رائټس به وجود د مو شنه شي بند کړي.
مو نوم نورزلی د عزت ګومل یونیورسيټي د آی سي آی ټي ډپارټمنټ د سافټویر انجینرینګ سټوډنټ یو. نن چې کیما د میش په پروا میر ډیر مهنت ورته کړای او ډیر خوریم کړی او خو هغه مهنت به وجود چې میر ډپارټمنټ تاریخ للی پیپر نه وشو او دا رځ نه دا سټرایکی نه دی. هر ارز د ګومل یونیورسيټي د مسلې دی.
مو نوم خوزن لابدین دی. د میش د مطالبات چې د انټرنل مساله په سټوډنټ باندې انپوس کوي. ادا د خپل اسرال کوي سټوډنټ ابدا کې نه ویل کوي. نو سټوډنټ نن چرواتلې دي. نو میش دا مطالبه کوي چې میش یونیورسيټي دا وز ډایرکټ ډایرکټ نشي.
د ګومل یونیورسيټي پولیس ثاني ڈی ایس پی آصف محمود خان دلته موجود و. د طالب علمانو د احتجاج او کښلا سمولو په بارکښه مې چې دا غنه پښتنه وکړه مخ شه نه راوړا و. کله چې دای په احتجاج لګیا طالب علمون ته ورغې د سویل او طالب علمانو سویل لژدا هم و وار وای
وسشتان دا دای نه دا چې ما سره اختیار نشته دا تاسو دومره وار وکړه چې موږ کله درشي به خبر اور سره کو فلال ته تاسو کو روډ خلاص کا څه خبره ده در سره ورته
سر جی خبره ده تاسو چې پدا کې نور انلیت کانه مانه نستا چې وسه دا ډایریکټ نوټیفیکیشن جاری کو چې یونیورسيټي می خو سا کړل
یاد دی وی چې دای احتجاج په یونیورسيټي کې د قبایلی طالب علمانو په ژغ کې دا چې لمخې د دګی ریپورت تیارولو پورې د جرنلی سړک په دواړه غاړو په سلګونا ګاډي ولاړ هر قسم ته ټریفک په ټپا ودارې دلای و سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د خیبر پختونخوا د ټیکدارانو تنظیم نن په خبر کې وی خبري غونډه ته ویل چې تیر مرکزی حکومت د صوبې ضلع آفات زده ګرځولې وي او د هغې ټیکدارانو ته د درو کالو انکم ټیکس معاف کړی وو خو اوس د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ورته دغه معاف کړل شوی ټیکس د واپس کولو حکمنامې جاری کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسف زینا ورو
د خیبر پختونخوا کنټریکټرز اسوسییشن یا د ټیکدارانو د تنظیم سینیئر نائب صدر انور شاه بچا د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په 2010 کال کې د هغه وخت مرکزی حکومت د ترهګرۍ او سیلاب ځپلې د اتلس ضلعو ټیکدارانو ته د دریو کالو لپاره انکم ټیکس معاف کړی وو خو اوس د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ترې هغه معاف کړی شوی ټیکس واپس غواړي.
راته خیرات راکړی دی واپس رانه خیرات غواړي دا خو خیرات او خیرات نه دا داسې کارو چې دلته تاسو ټول پټه خو نه ده چې دلته په دې زموږ صوبه کې کم افات تیر شو دهشتګردي وه بد امنی وه هغې دپاره مونږ علي زلې وکړې نو دغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني سره دغه وشو ملاقاتونه وشو لیټرې وشو دغه وشو هغه بیا دغه چې یاره دا صوبه کې سریرې سزلا دي په دې کې اتلس سزلا چې دي دا افت زده وګرځېدي نو چې کله افت زده وګرځېدي نو هغې دپاره په ضرورت چې ټیکس به معاف کړي یاره نو مونږ ته ټیکس معاف شو.
د ټیکدارانو د تنظیم نائب صدر غلام محمد خان وایي چې په خیبر پختونخوا کې د بدامنۍ او د قدرتي آفتونو له وجې د دوی کاروبارونه ډېر اغېزمن شوي دي او دوی وس نشي کولی چې د دریو کالو ټیکس په یو ځای ورکړي.
پنجاب سره شوی نو هغې نه به دا واپسې چا نه غوښته دا چونکې زمونږ پختونخوا سره شوې ده په دې وجه د هغې په لکه مونږ سره هر قسمه د بدو کولو په پوزیشن کې اوس دام را سره یو ریلیف مونږ ته میلاو و تیر چې مونږ اعظم شوی دی خوړل دی اوس مونږ سره واپسې د هغې پیسې نشته هغه نشته مونږ به کورونه خرڅو بسبب کوم چې موږ به دا پیسې غیته واپس ریفند کوو دا سیال زمونږ اوسم روان دي او دی بیا بار بار لګیا دي موږ نه چینو بار بار غا کم ریلیپونه چې تیر حکومت په موږ باندې احسان کړو هر کړیو دا موجوده حکومت زمونږ استحصال کوي اوس
ټیکدارانو خبری غونډه ته ځان سره د هغې سرکاري حکم نامو کاغذونه هم راوړي وو چې پکې لزنې ټیکدارانو له 2010 کال څخه تر 2014 کال پورې د معاف شوي ټیکسونو واپس کولو حکم جاری کړی شوی دی. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د فاټا د بیا بحالی سانګې چارواکو ویلي چې د خیبر ایجنسی په باړاو تیرا کې د خوشا درینیمو زرو کورونو د بیا جوړولو سروي مکمل کړی دا متاثر شو خلکو ته به مالی امرستي ورکوي خو بیا د باړې او تیرا ځینې خلک وایي چې هلته اوس هم په لسکونه کورونه د سروې نه پاتې شوې دي. په باړا او تیرا کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي او سوځول شوي دي خو اوس ورته زیاتره بې کوره شوي خلک ستنېږي او وایي چې د ویجاړو شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره د ورسره زر تر زره مرستې وشي. فرهاد شینواره نور تفصیل راکوي.
د قبایلی سیمو د بیا بحالۍ څانګې لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د یادې ادارې چارواکو ویلي دي چې په باړه او تیرا کې یې د خواوشا درې نیم زره کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل کړی ده او ډېر زر به دې متاثره شوو خلکو ته د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره مالی مرستې میلاو شي. دوی وایي چې د حکومتي پالیسۍ تر لاندې به مکمل وران شوي کور لپاره 4 لک روپۍ او معمولي وران شوي کور لپاره لپاره به 1,60,000 روپۍ ورکولی شي. خو بیا د باډې او تیراز ځینې خلک وایي چې هلته اوس هم په لسګونه کورونه د سروې نه پاتې شوي دي او باید د دې ټولو سروې وکړی شي او مالی مرستې ورکړل شي. په دې هکله د باډې یو تن عقل جان پردی مشال ریډیو ته وایي:
خپل کور د مو ویرون دی او زه تر نن پیرې واپس وطن له نه یم روغلی، ځکه چې دومره پیسې ما سره شته نه چې زه کور پرې جوړ کړم. و چې هغه پیسې نه یي مله مله شوي چې دا وایي چې 1,40,000 روپۍ در کوم و یو 1,60,000 روپۍ در کوم، نو چې هغه مله روکي یو دوې کمرې خو به پېزون له جوړې کړم. که تمبون یې روکړي وای پازوی باندې مې بو تمبون لګولي وای په هغو کې به مې وخت تېرولی و کور به مې جوړ کړی وای، هغه مزدوران خو به مې پرې نه لګېدی. خو دا یو مدت هم حکومت یې مصر ته نن پرې نه کړ، خو سره په خوله باندې وایي.
او د تیرا میدان یو تن کپتان پردي وویل:
د میدان خلک تللی دي، خو هغه کې اوس مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې یو کومه سروې وا د 1,40,000 روپو چې هغه کورونه د خلکو ویرون شوي اوسوي، نو څه کورونه داسې پاتې دي چې هغو سروې نه شوي یې په څه خبرو باندې پرېښېدو. نو مهرباني نه وشي چې غوله دا سروې دوباره هغو له منظوره شي او هغه ټوله د خپل خپل حق ورسېږي، ځکه چې هغه حقداره خلک دي.
د قبایلي سیمو د بیا بحالې څانګې د خیبر ایجنسۍ کوارډینیټر یوسف وایي چې دوی د خیبر ایجنسۍ خلکو لپاره په خیبر هاوس پېښور یا د پولیټیکل ایجنټ په ودانۍ کې خپل دفتر خلاص کړی دی او د هر ډول شکایت لپاره ورسره متاثره شوي خلک رابطه کولی شي. او چې کومې سیمې د سروې نه پاتې شوي دي د هغې په هکله دې دوی ته معلومات ورکړي. یا د دې وی چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو او په تیرا کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله په زرګونه کورونه وران شوي او سوځول شوي دي. خو اوس په دې وروستو کې په باړه او تیرا میدان کې د وسلوالو پر ضد پراخه پوځي عملیات شوي او په دې سیمو کې حکومتي واکمني بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د گورنر خیبر پښتونخوا لخوا په مومند ایجنسی غلنۍ کې د ماربلز بای پاس سړک په جوړولو د ټرکونو مالکانو خوشحالي څرګنده کړې ده. وایي چې زیاتره وختونه به بازار بند وي، خو نو هغوی ته به د نوي سړک له وجې دغه مشکلات ختم شي. خو د کارخانه دارانو او د غلنۍ بازار د دکاندارانو بیا په دې سړک خوشحالي نه ده څرګنده کړې. دوی وایي چې حکومت به ټکس لګوي او هغوی ته به هیڅ ګټه نه رسیږي. نور تفصیل د شانواز ترګزین اورو.
د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا په غلنۍ کې د ماربلز بای پاس سړک د جوړون اعلان ورسته، هغه ګاډو والا چې له زیارت غر او نور سیمو نه کړنی راوړي خوشاله دي. خو کارخانه دار وای چې دغه سړک د بای پاس لوجې په ماربلو نور ټیکسونه ولګي، نو هغه ته به هیڅ رقم ګټه ور نکړي. د چاندینا تر د غلنۍ کړپې کنداو پورې د بای پاس سړک اوږدوالی لږ زیات 2 کیلومتره دی، چې نږدې ورځو کې به پرې د ټیکی بولی کیږي. طارق خان د ټرک ډرایور دی او ماربل کارخانو ته کاړي راوړي. وای
سر جیټم باندې د بازارونو مشکلات یا ګورنل لاجی یا توجه یا افسر راځي، موږ یو سیټ ته ولاړ یو ټول ورځ مدریګو تیرم خالي نو کډارو دوه ډیر مزیدار بشي، مشکلات بني او درې ده بني.
ولی بل خد سبحان خور ماربل اسوسییشن یو مشر او کارخانه دار احسان الله محمد وای چې روزګارانو ته امکانات داسې دي چې کومه ګټه ور نه کړي.
حکومت دی طرف چې کم دی نو موږ باندې اړ لري چې موږ ټیکسونه دي چې دلته راځي په یو گاڑی باندې چې مې سلو 3000 روپے ټیکس راځي. دغه روډ جوړ کې دوی او پختل سن باندې جوړ کې به ټیک دا کنه دا وایي چې راځه دغه موږ جوړ کوو نو دوی نور مې ټیکس نه مسی واکو نو دغه به موږ ته نقصان دې پیدا خو نشته دي.
دغه اعلان سره د غلنۍ بازار د دکاندارانو هم یو اندېښنه پیدا شوه. نو هغه څنګه محترم خان چې دکاندار دی وای ویل
کوم بایفاس دی تیری خا خبره ده بده خبره ده موږ د دې حمایت کوو چې صرف د ماربلو گاډي ته د غلار باندې دی یا بل یو لوټ گاډي دی هټیټ دا بازار ته پیدا وشو گاډي په بازار کې نور نه دی بازار بخي او کچرتا د غلاري ته ټول ټریپ کوو دا د لار شان ته شي د بازار کې کومه تیرا شوې ده نو د گاډي په ځای بس ما په خیل نقصان دی بازار ته وشي.
د موکم ورکس اند سرویسز محمود ایجنسی پوینا چې لا هم نه د معلومه چې ګنې په دغه سرک کله کار شروع شي، خو وای چې دا سرک په دغه لنې نه تر د چاندی بازار پوری اوګدوي. د پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی لخوا خپور شوی معلوماتو تر مخه په دې منصوبه به 15 میلیون روپی خرچ راځي او د کانو د ټرکونو نه به مناسب ټیکسونه هم اخستل کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه په پای کې او زلبیا زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو. نن سهار د کوټه په سټلایټ ټاون کې د پولیو ډلو کارکونکو او د غوی د پولیس محافظینو لګاړو سره سیمه چاودنه شوې چې د چارواکو په خبره په کیسه ول سرتيري وژل شوی او 25 نور ژوبل دي. پولیس وایي چې دا یو ځانمرګي بریدو تری کې طالبان پاکستان خراساني ډلې د بریدو مواد منلې. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په جلال آباد کې له پاکستانی کونسلګرۍ سره نږدې تر ځانمرګي بریدو سره دوه وسلوال وژل دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه وسلوال په یو خالي کور کې پټو تر هغه مخکې یو ځانمرګي بریدونکي ځان لوځول. د وزارت په خبره له وسلوالو سره په نښته کې و افغان سرتېري وژل شوي او و نور ژوبل دي. اسلامي دولت وسلوالو ډلې په ټویټر باندې د برید ذمواري منلې. د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان به خپل پوځ سعودي عرب ته نه لیږي او نه په دې اړه له پاکستان څخه غوښتنه شوې ده. دا خبره نوموړي د سې شنبې په ورځ د پارلمان بارنو چارو کمیټه غونډې ته د وینا په وخت وکړه. پاکستان وایي د هند د پټانکوټ پوځي اډې برید سره په تړاو د جیش محمد وسوالې ډلې ځینې مشکوک کسان یې د ابتدایي تحقیقاتو په غرض نیولې دي. دا خبره نن په اسلام آباد کې وزیر اعظم نواز شریف وکړه چې په مشرۍ د اعلی چارواکو یو غونډه وشوه. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې ملکیت دی بلوچستان ته وسپارل شي. د نوې پورس مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستنۍ کلنې وینا پر مهال ویل داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دی. د ایران سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې د هیواد اسلامي انقلاب ساتونکو یې لس نیول شوي امریکایان خوشي کړي دي. دغه سمندري عمله ایراني اوبو ته د ورننوتو په سر نیول شوی وه. انقلاب ساتونکو نن په ټي وي خپور شوي بیان کې ویلي چې تر بخښنې غوښت وروسته دغه کسان د خلیج نړیوالو اوبو کې پرېښودل شول. او د ترکیې دوغه نومي خبري اژانس ویلي امنیتي ادارو په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې سره په تړاو درې مشکوک روسي وګړي نیولي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد خبرونو ویان د ملیحا میرزاده او زموږ ټکنیکی همکار جنتن درنا اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ له اړخه د خدای پامان او وختونو په خیر.